إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأيضا قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم.
اورونو مومنانو، دا خبر هر مسلمان تشکاره ده چې د ژوند کولو اصلي مقصد د عبادت دی. او په دنیا کې چې کوم انسانان څه کارونه ترسره کوي، تجارتونه کوي، کسبکاری کوي، مزدوری کوي، او دې ته ورته څه کارونه چې ترسره کوي، دا ټوله د ضرورت پر بنیاد باندې دي. که څه هم د بعضو انسانانو په دماغونو کې شیطان دومره کار کړی دی چې دنیا ای مقصودی شی ورته ثابته کړې ده، او د الله رضا او د آخرت لپاره کوم عبادت دا ای تش یو عادت ورته ښودلی دی، خدا خبره د حقیقت ډیره لیرې ده. حقیقت دا دی چې د انسان فکر باید داسې جوړ وي چې دنیا پاتېدونکې ده، دنیا د یو څو شپو ژر تېرېدونکو یوه میلمستیا ده. حقیقت ژوند بل دی، او د حقیقي ژوند لپاره کار کول هغه د الله عز وجل احکام منل دي، د الله جل جلاله احکام عملي کول دي. مقصود الهي عبادت دي او دنیا یو ضرورت دي، اصل خبره ده. نو په دې بنیاد باندې هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې عبادت وپیژني او په صحیح ډول باندې عملي کړي. نو الله جل جلاله و خلقو ته د دنیا د صحیح ژوند کولو او د صحیح عبادت کولو لپاره میاشتې راستولی دي، کلونه یې راستولی دي، ورځې یې راستولی دي، اونۍ یا هفتې یې راستولی دي، د دې لپاره چې خلکو ته حسابونه معلوم سي. او حال دا چې په هر موسم، په هر میاشت، هر کال او په هر هفته کې عبادات هم تغییر کړي، لکه د دنیا کارونه چې تغییر کړي. نو په دغه اوسنۍ شپو کې چې دغه میاشت د میانې میاشت یا د ذوالقعدې میاشت ده، او د دې پسې د ذوالحجې یا د لوی اختر میاشت راځي، نو د دغه لوی اختر په اولو لسو ورځو کې یا د اولو لسو ورځو څخه وروسته څو ورځې نورې ځینې مهمې خبرې دي چې په دغه ورځو کې سته. نو په کار دا ده چې مؤمن مسلمان یې وپیژني. دا چې موږ او تاسو اوس خو دغه شپو ته نږدې شوي یو، نو د دغه ورځو پر هغه مهمو عباداتو باندې او پر هغه مهمو پیښو باندې چې په دغه ورځو کې ستا، او هغه مهمې ګټې چې په دغه ورځو کې ستا، هغه مهم عبادات چې د الله عز وجل له لورې څخه پر خپلو بندګانو لازم سوي دي، هغه په دغه ورځو کې ستا. په کار دا ده چې مؤمن مسلمان یې وپیژني، زده یې کړي، عملي یې کړي، د ګټو څخه یې ځان برخمن کړي. نو پر دغه ورځو پر دا مهم کارو باندې غږېږ. زما ورونو دوستانو، په دغه ورځو کې درې مهمې خبرې دي. لومړۍ مهمه خبره دا ده چې د لوی اختر اولې لس ورځې دا ډېرې د فضیلته ډکې ورځې دي، او داسې ورځې دي چې ډېر لږ عمل پکښې ډېر ثواب لري. په کار دا ده چې مؤمن مسلمان ای فضیلت وپیژني او د ګټې څخه یې ځان برخمن کړي. لومړۍ خبره دا ده، پر دې خبره باندې به په تفصیل وغږېږو. او دوهمه مهمه خبره دا ده چې د عرفات د ورځې د سهار څخه بیا د لوی اختر تر څلورمې ورځې پورې تکبیرونه تر هر لمانځه وروسته ویل کېږي،
ودغ تكبيروت التشريك تكبيرون ويلكيش تكبيرات التشريك دا دير ثواب لدي او يواجب عمل دي مؤمن مسلمان لرفقار دا چپ مسائل و اعزام پوكي او عمليك درایمه مهمه خبره چې په دغه لنډو ورځو کې ستا هغه د لوی اختر د میاشتې په لسمه ورځ چې د لوی اختر ورځ ده په دې ورځ باندې قرباني کول او یا اخترۍ کول دا یو مهمه خبره ده. په دې باید با مؤمن مسلمان ځان پوه کړي چې اخترۍ کول پر چا لازم دی، په کم وخت کې لازم دی، پر څنګه انسان لازم دی، او په څه کیفیت، په څه شرطونو او په څه ډول اوصافو باندې دغه اخترۍ پر انسان لازم کیږي، نو په کار دا ده چې مؤمن مسلمان یې وپیژني او بیا یې عملي کړي. پر دې درو خبرو باندې نن غږیږو. اول به لومړۍ خبره راواخلو چې د لوی اختر د میاشتې لومړۍ ورځې دي او د دې ورځو فضیلت دي. په یو حدیث شریف کې راځي، دا حدیث ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. أبي هريرة رضي الله عنه فرمائي وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم داسي وفرمائي چ الله جل جلاله څورځې پیدا کړی دی، په ټولو ورځو کې چې الله یې په عبادت ډیر خوشاله کیږي هغه د لوی اختر اولې لس ورځې دي. په دغه اولو لسو ورځو کې چې څوک د الله عبادت وکړي، هر عبادت چې وکړي، نفل وکړي، لمونځ وکړي، او خیرات وکړي، صدقه وکړي، تلاوت وکړي، هر عبادت په دغه لسو ورځو کې الله جل جلاله تر ټولو ورځو زیات خوښ دی. یعنی دا چې د کال په هر ورځ کې چې عبادت کوي، تر هغه الله ته د دغه ورځې عبادت ډیر خوښ دی، الله ډیر په خوشحاله کیږي. په ګډ کال کې چې عبادت کوي هغه عمر نه خوشحاله کیږي لکه په دغه ورځو کې چې الله په خوشحاله کیږي. ما من ایام احب الی الله ان یتعبد له فیها، نسته داسې ورځې چې الله دې ډیر په خوشحاله کیږي په عبادت کولو، خو هغه ډیر ډیر چې خوشحاله کیږي هغه د لوی اختر د میاشتې اولې لس ورځې دي. او دا ورځې داسې ثواب لري، یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه، هر ورځ چې د دغه لس ورځو څخه سړی یوه روژه ونیسي الله جل جلاله ورته د یوه کال روژو ثواب ورکوي. د دغه لس ورځو د هر ورځې روژې ثواب د یوه کال د روژو سره برابر دی. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، او د دغه شپو هر شپه چې ترونه کې، یعنی د لوی اختر د دې اولو لسو ورځو د هرې ورځې شپه چې ترونه کې، په دا لسو شپو کې چې تا ته اسانه وه هغه شپه رونه کې، الله د لیلة القدر ثواب دله درکي. او که دې لس سره شپې رونې کړلې لس وارې لکه ته چې د قدر شپه رونه کې، د لس لیلة القدر ثواب الله درکي. رواه الترمذی و ابن ماجه. په یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب ته داسې وفرمایل، د لوی اختر د میاشتو په لومړیو لسو ورځو کې عبادت کول الله جل جلاله ته تر هر کار ډیر خوښ دی. صحابه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، تر جهاد هم الله جل جلاله ته د دغه شپو عبادت خوښ دی؟ یعنی که یو سړی جهاد کوي او دا بل سړی بیا په دغه لسو ورځو کې عبادت کوي، د کوم یوه ثواب ډیر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې په دغه لسو ورځو او په دغه لسو شپو کې تر هر کار الله جل جلاله ته عبادت خوښ دی، مګر نه هغه کس چې هغه په دغه شپو یا په نورو ورځو کې جهاد ته ولاړ سي، خپل ځان هم په جهاد کې مصرف کړي، پیسې هم مصرف کړي، ځان او مال دواړه د الله په لاره کې مصرف کړي او د الله په لاره کې ورکړي، دغه خو نو بیا جلا مقام دی. یو بل حدیث کې راځي، عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه. ده حضرت ابي قتاده رضي الله عنه څخه روایت دي،
دی مبارک فرمایي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د عرفات د ورځې اړوند پوښتنه وسول چې یا رسول الله د عرفات ورځ چې د دغه لوی اختر د اولو لسو ورځو نهمه ورځ کیږي یا د لوی اختر یوه ورځ مخکې ورځ کیږي د دې ورځې ثواب څومره دی او عبادت پکې څومره ثواب لري او روژه په دې ورځ کې څومره ثواب لري د عرفات په ورځ روژه څومره ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ول دا ورځ چې ده د دې ورځې روژه که څوک ونیسي الله جل جلاله د تیر کال ټول ګناهونه ورته معاف کوي او راتلونکي کال چې دی کم ګناهونه کوي هغه هم الله ورته معاف کوي حتما به چاته سوال پیدا سي چې نو دی که په دا ورځ روژه ونیسي نو ګناهونه به هر ډول چې کوي کولی سي یا داسې نه ده که یو څوک په دې نیت روژه نیسي چې زه د دې روژې وروسته نو زړه مې غوښتل هغه ګناهونه به کوم دا نیت خراب دی بلکې په پاک نیت که څوک روژه ونیسي الله به په زړه کې داسې نورانیت پیدا کړي چې دی به راتلونکي کال پر ګناه توفیق نه کړي فیدا دا یې مقصد دی زما ورونو دوستانو د دغه ورځې د دغه لومړیو لسو ورځو اړوند نور هم ډېر احادیث د فضیلت راغلي دي خو د چا په زړه کې چې د ایمان نورانیت وي د هغه لپاره یو حدیث هم کفایت کوي راځو دوهمې موضوع ته چې په دغه ورځو کې د تکبیرات تشریق خبره ده تکبیرات تشریق یا د لوی اختر په ورځو کې الله اکبرونه ویل دا یو بله مهمه خبره ده چې د لوی اختر په میاشت کې پیښیږي او موږ او تاسو اوس ورنږدې یو هر مؤمن مسلمان یې باید ځان په خبر کې او بیا یې عملي کړي زما ورونو دوستانو د لوی اختر د میاشتې په نهمه ورځ چې د عرفات ورځ کیږي په دغه ورځ باندې د سهار د لمانځه وروسته تکبیرونه شروع کیږي تر هر فرض لمانځه وروسته ویل کیږي په درویشت منځو کې ویل کیږي د عرفات د ورځې د سهار څخه تکبیرونه شروع کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه دي دغه تکبیر ویل تر هر لمانځه وروسته د عرفات د ورځې څخه شروع کیږي او پر هر نارینه او ښځینه باندې سته که یوازې لمونځ کوي که یې په جماعت کې وي که په کور کې وي که په بیبان کې وي مسافر وي که کورنۍ وي په ښار کې وي که په سارا کې وي پر هر مؤمن مسلمان باندې چې فرض لمونځ ادا کړي د لمانځه پیوست دسې به داسې وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد البته نارینه به دا تکبیرونه په زوره وایي او ښځې به یې کرار وایي که امام پسې لمونځ کوي هم دا تکبیرونه وایه که د کور لمونځ کوئ هم تکبیرونه وایه که د په مشهد کې یوازې لمونځ کوئ هم دا تکبیرونه وایه دا واجب دي زما ورونو دوستانو پر نورو هم واجب دي پر ښځو هم واجب دي پر یوازې والا هم واجب دي پر جماعت والا هم واجب دي په درویشت لمونځو کې ویل کیږي د عرفات د ورځې د سهار څخه شروع کیږي پنځه لمونځونه د عرفات په ورځ ځي پنځه لمونځونه د لوی اختر په اوله ورځ ځي دا یې لس لمونځونه پنځه لمونځونه د اختر په دوهمه ورځ ځي دا یې پنځه لس لمونځونه او پنځه لمونځونه د اختر په درېیمه ورځ ځي دا یې شل لمونځونه درې لمونځونه د اختر په څلورمه ورځ دي چې د لوی اختر د څلورمې ورځې تر مازدیګاره پورې ویل کیږي مازدیګر چې هم وویل درویشت لمونځونه پوره سول بس په دوهنه لمونځو کې پر هر مؤمن مسلمان باندې دغه تکبیرونه واجب دي البته نارینه به یې په زوره وایي ښځې به یې په کرار وایي دا یوازې د مسافرو او یوازې تر کورني خلکو د ښار او تسارا پورې د مفتابهي قول مطابق اړه نه لري بلکې پر هر مؤمن مسلمان باندې لازم دي په ښه غوږ هر مؤمن مسلمان باید واوري او د دې واجبو په مقابل کې خپل داسې دریځ انتخاب کړي چې غاړه یې بندې نه شي که ښځې په خبرې نه وي هغه په خبرې کې ورزدای کی عملی کی خپل هم عملی کی دا دوهمه مهمه موضوع درېمه مهمه موضوع چې د اختر په د لوی اختر په میاشت کې راځي یا د ذوالحجه په میاشت کې راځي هغه د اختر موضوع ده یا د قربانی موضوع ده دا هم یو مهمه خبره ده زما ورونو دوستانو قربانی کول څه ساده خبره نه ده. د قربانی د فضیلت اړوند ډېر احادیث راغلي دي. یو حادث کې راځي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. الحديث ده حضرة عائشة صديقي رضي الله عنها سخ رواية ده مباركة فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي وي هر عمل چه الله جل جلاله تخبل بندت رسركي یو انسان یو د الله یو بنده چې د الله د رضایت لپاره یو نیک عمل ترسره کړي، هیڅ داسې عمل نشته چې د لوی اختر په ورځ باندې تر قربانۍ کولو دې الله ته ډیر محبوب وي. یعنی هر کار چې ته کوې، هر عبادت چې ته کوې، تر دې ټولو عباداتو الله جل جلاله ته خوندور عبادت چې الله ښه په راضي کېږي، الله ته محبوب عمل دی، هغه د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دي او د اختری وینه تویول دي. ځکه وای کله چې د قیامت ورځ راشي، نو دغه قرباني چې ده ترسره کړې ده، دغه قرباني به سره د خپلو وړیو سره د شکرونو او سره د غوښو سره د اډوکو د قیامت په ورځ به راشي او څو چنده به بدل سي، او بیا به د ده د نیکیو په پله کې کښېښودل سي او د ده نیکي به درنه سي او نیک اعمال به یې تر بدو اعمال درانه سي. په بل حدیث کې راځي، روایت سوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الاضحيه لصاحبها بكل شعره حسنه. رواه الترمذي ابواب الاضاحي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت سوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې اضحیه وکي، څوک چې د الله د رضا لپاره د لوی اختر په ورځ باندې اختری وکي، الله د دغه اختری د هر ویشته په بدله کې یو نیکی و انسان ته ول ورکي. په بل حدیث کې راځي، عن زید بن ارقم قال قال أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم صلاة الله عليه وسلامه. ده زيد بن أرقم رضي الله عنه سخ رواية سويدي ده مبارك فرمائي وإي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخو بشتل چ یا رسول الله دغه اختریان دغه اضحیه چې د لوی اختر په ورځ باندې ترسره کیږي دا څه دي، دا د څه وخته راشروع دي او دا کم اهمیت لري، څه حیثیت لري، څه فضیلت لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده. بیا صحابه پوښتنه ځینې وکړل چې دا زموږ د پلار ابراهیم علیه السلام مسنونه طریقه ده، نو د دې لپاره څه فضیلت شته که دا کار څوک ترسره کړي، اختری وکړي، نو الله به کم ثواب ولا ورکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې الله جل جلاله به د دغه اختری کولو په بدله کې، د دغه اختری د هر ویشته په بدله کې یوه یوه نیکي ولا ورکړي. صحابه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله دغه وړۍ چې پر دې پسه راشنی دي دا خو بیخي ډېرې دي، دا هم حساب دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل هو، د وړۍ د هر ویشته په بدله کې به الله درته یوه نیکي ولا ورکړي. نور احادیث هم د دې قربانۍ د فضیلت اړوند راغلي دي. نو پر کوم مؤمن مسلمان چې قرباني لازمه وي، باید د دغه امتیازاتو څخه ځان بې برخې نه کړي او دغه ګټې لاسته راوړي. دا چې پر چا لازمه ده، پر چا نه ده لازمه، وروسته به خبرې ورباندې وکړو. او که څوک قرباني نه کوي، دغه په اړه باندې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې شته او دغه په اړه باندې چې دغه واجب یې ترک وهلې وي وعید شته. ځکه یو روایت کې راځي، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعه لان يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. ده ابي هريره رضي الله عنه سخه روایت دی، مبارک فرمایي وای رسول الله صلى الله عليه وسلم و فرمایل څوک چې د اضحیه کول او توانایی لري، او وزحیا و نکی اختری و نکی دا اختری کولو توانائی لری او اختری و نکی اغا جزمو عیدگاه تا نرازی. سبحان الله.
څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عیدگاه څخه منع کی، د خپل حضور څخه منع کی، دا څه ساده خبره نه ده، دا ډیره د اهمیت ډکه خبره ده. په هر صورت باندې مؤمن مسلمان چې زړه یې د ایمان د نورانیت ډک وي، هغه هیڅکله د دې امتیازاتو څخه ځان نه بې برخې کوي او هیڅکله دې عذاب ته ځان نه ولور کوي. خو یوه خبره دا ده چې پر دې خبره باندې به وژغېږو چې قرباني کول یا اخترۍ کول پر چا واجب. زما ورونو دوستانو، قرباني کول یا اخترۍ کول پر هغه چا واجب ده چې نصاب ولري، د نصاب څښتن وي. نصاب یو د سرو زرو نصاب دی، یو د سپینو زرو نصاب دی. د سپینو زرو نصاب 200 درهمه کیش، 200 درهمه، 140 مسکال سپین زر کیش. دا په پیسو باندې پر یوه موسم باندې برابر نه راځي، ځکه د موسم په تغیر باندې دغه قیامت بدلیږي. تاسو ولاړ سئ د یو زرګره څخه پوښتنه وکړئ چې مسکال سپین زر په څو دي، یا د یو عالم څخه پوښتنه وکړئ، هغه به د هر وخت بازار چې وي د هغه تاریخ به پوښتنه در وکړي چې سپین زر 140 مسکاله په څو دي، یا یو مسکال په څو دی. د یوه مسکال نرخ چې معلوم شي نو د 140 مسکالو اندازه هم معلومیږي. او د سرو زرو نصاب چې دی هغه 80 ګرامه کیږي، یا 40 مسکاله سره زر کیږي. 40 مسکاله د اوس په ګرامونو باندې 80 ګرامه کیږي. کم کس چې 80 ګرامه سره زر ولري یا سپین زر 140 مسکاله ولري، 80 ګرامونه سره زر دي، 40 مسکاله سره زر کیږي. او سپین زر 140 مسکاله کیږي، یا د 140 مسکالو سپینو زرو معادل پیسې ولري، قرض ور باندې نوي، او دغه شیان یې د ضروریاتو اصلیو بلابود پیسې وي، پر دغه کس باندې قرباني کول اخترۍ کول لازم دي. البته یوه خبره سته چې دغه نصاب چې ما یاد کړي دا د زکات لپاره هم دی، خو د اضحیې یا اخترۍ او د زکات ترمنځ فرق دا دی. زما ورونو دوستانو، که چا دومره پیسې درلودې کال نه و باندې پرسوی، پر هغه کس زکات نسته خو اخترۍ باندې سته. دا یوه د فرق خبره ده. دوهمه د فرق خبره دا ده چې یو کس چې دومره پیسې ولري او بلابود سرای ولري، بلابود د استعمال لپاره غالی ولري، اگر چې د 10 لک روپو غالی وي، د 10 لک روپو غالی وي، او بلابود سامان ولري، او هغه د استعمال لپاره وي، د هر څومره ډیرو پیسو چې وي هغه د استعمال لپاره وي، د تجارت لپاره نه وي، پر هغه باندې زکات نسته خو د اختری په نصاب کې حسابل کیږي. ستا د ضرورت د اغوستلو جامې، د استعمال کالي، او د استعمال تر تکانو لوښی او لرګی، د دې څخه بلابود چې کوم بلابود شیان لري، غالۍ لري، بلابود سرای لري، او بلابود لوښی لري، هغه به ګر د قیامت کې او بیا به ګورې چې د نصاب و اندازې ته که رسېدلی وي، بس اخترۍ به ول ورکوې. اخترۍ د لوی اختر په ورځ باندې به الالۍ در باندې لازم دی. په کور کې چې بلابود سامان درلود یو وخت قیامت کې که نصاب ته رسېدی، اخترۍ در باندې لازم دی. او که چې بلابود سرای درلود، تر دغه سرای بلابود بل سرای و، او هغه دې په کرایه ورکړی و، د تجارت لپاره دې نور رانیولې، پر هغه باندې هم اخترۍ سته. البته که چې مځکه درلوده، د کښتو کروندې مځکه وه، په هغه کې مفتابهي قول دا دی که چیرې تا مځکه درلوده او هغه ستا مځکې دومره حاصل کاوه چې ستا د کال خوراکه یې دله درکول، نو بیا اخترۍ در باندې سته. او که د کال خوراکه نه دله درکول، بیا پر هغه مځکه باندې اخترۍ نسته. څه دې چې ته پیسې په لاس کې نه لرې، ځینې خلک دعوه کوي وایي زه خو دغه د مځکه لرم، حاصل راکوي، زما د کال خوراکه را جوړي، خو زه اوس په نقدې پیسې په لاس کې نه لرم. اخترۍ باندې سته پر دا سړی باندې. یو سړی وایي زه په کور کې دغه دې غالۍ لرم، د 2-3 لک روپو غالۍ لرم، خو په لاس کې هېڅ پیسه نه لرم. اخترۍ باندې سته. زکات نسته باندې، اخترۍ باندې سته.
او د قربانی لپاره یو شرط اسلام دی پر کافر نسته، ځکه کافر خو مکلف نه دی، دغه لپاره خو د جنت امکان نسته، پر غلام باندې نسته چې مریی وي، او مریی چې دی هغه مریم اوس نسته په خواوه. او دریم شرط یې دا دی چې مقیم به وي، پر مسافر باندې اخترۍ نسته. بلوغ هم ولا شرط دی، که یو نابالغ ماشوم پیسې ډېرې درلودې اخترۍ باندې نسته، نه پر دستا نه یې پر پلار لازمه ده چې د ده د خوا څخه اخترۍ وکړي. بله مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې اوس خورا عامه ده د پلار او د زامونو موضوع ده. زموږ په دې اوس محیط کې داسې رواج دی چې یو سړی وي پنځه زامون ولري، نو پلار یې اخترۍ کوي، زامون یې یو له اخترۍ نه کوي. که څه هم زامون کاروبار کوي، که څه هم زامون ډېرې پیسې لري، بیا هم بس پلار یې اخترۍ کوي، وایي بس بابا اخترۍ کوي، هغه زموږ د ټولو لپاره کفایت کوي. داسې نه ده، بلکې دغه موضوع یې څه روښانه کېدل غواړي. زما ورونو دوستانو، د قیامت ورځ راتلونکې ده، په هغه ورځ باندې بیا د نیکو اعمالو ضرورت دی، د الله د عذاب څخه د خلاصون لپاره د داسې امکاناتو ضرورت دی، د نیکو اعمالو ضرورت دی. نو په هغه ورځ باندې چې بیا سختي راځي، او په هغه ورځ باندې بیا زموږ سره جواب نه وي، نو اوس لا دا ده چې په شرعي احکامو ځان پوه کړو، او کوم شی چې راباندې لازم وي بندې غاړې یې پرې نه ږدو. زما ورونو دوستانو، که چیرې داسې وه چې یو پلار زامن درلوده، زامونو یې خپلې پیسې نه درلودې، یا نابالغ وه یا بالغ وه، یوازې پلار پیسې درلودې، یوازې پلار د نصاب څښتن و، یقینا پر دغه پلار باندې اخترۍ سته او پر زامونو یې نسته. او که چیرې داسې وو چې زامونو پلار په ګډه کسب کاوه، یا یې په ګډه تجارت کاوه، او پیسې د پلار وې، زامونو یې ورچلولې، که څه هم پلار یې کومک ورسره کاوه یا یې نه ورسره کاوه، خو پیسې یې د پلار وې زامونو چلولې. هر څومره پیسې چې زامونو درلودې، دا پیسې یې د زامونو نه دي، دا یې د پلار دي، او پر پلار یې اخترۍ سته، پر زامونو یې نسته. او که چیرې داسې مسله وه چې پلار او زامونو ګډ کسب کاوه، تجارت نه و بلکې کسب و، په دې ځای کې هم پیسې موجودې وې، ډېرې موجودې وې، دغه پیسې د پلار دي، د زامونو پکښې برخه نسته. نو چې زامن یې د پیسو څښتنان نه دي، نو اخترۍ خو بیخي نسته باندې. او که چیرې زامونو بیل بیل کسبونه جلا جلا کسب کاوه، یوه دوکان کاوه، او یو تجارت کاوه، یو کسب کاوه، د خپل د نصاب څښتنان وه، پلار یې ژوندی و، که پلار خپل جلا نصاب درلودې، پر پلار یې هم اخترۍ سته، پر زامونو یې هم اخترۍ سته. او که چیرې پلار نه درلودې، یوازې زامونو درلودې، پر زامونو یې اخترۍ سته، پر پلار یې نسته اخترۍ. داسې نه ده لکه خلک چې کوي، زامون یې خپل مستقل کاروبار کوي، پلار یې هېڅ نه صلاحیت لري، نه پیسې لري، خو د اخترۍ موضوع چې راسې یوازې بابا ته اخترۍ ور وکړي، دا شرعاً جایز نه ده. بلکې په کار دا ده چې په دغه شرعي مسله ځان پوه کړي، که د زوی خپلې پیسې وې، د پلار ورسره شریکې نه وې، د پلار یې نه وې، ته پخپله ګټلې وې، چې پلار یې ژوندی وي، پر ده جلا اخترۍ دي، پر پلار یې جلا اخترۍ دي، پر ابل ورور یې جلا اخترۍ دي، او پر ابل ورور یې. کم کسان چې د نصاب څښتنان وي، خپلې مستقلې پیسې لري، که پلار ژوندی وي که نه وي، پر هغې وه جلا جلا اخترۍ سته. او بله خبره دا ده، که چیرې څلور پنځه ورونه سره ګډ وه، او دوی په منځ کې د نصاب درلودي، دغه نصاب چې دی لري، دا که دوی پر پنځو لارو سره وویشي، نو هر یوه ته نصاب پوره نه رسېږي. مثلا په مابینځ کې دوی لري څلور سوه درهمه، او دوی دي څلور ورونه، هر ورور ته سل که سره وویشي، هر ورور ته سل سل درهمه رسېږي، نو خو یو لا د نصاب څښتن نه دی، نو پر دغه کسانو باندې اخترۍ نسته، نه یو سه نه څلور سه، تا د اخترۍ څخه خلاص. په مابینځ کې څلور سوه درهمه لري، خو که سره وویشي، یوه ته لا پوره پوره نصاب نه رسېږي، نو پر دې ورونو باندې اخترۍ نسته، نه یوه دانه سته، نه پر هغې وه جلا جلا سته. دا هم مهمه خبره ده. او بله مسله دا ده چې دغه اخترۍ یوازې پر نارینه لازم نه دي، بلکې پر ښځو هم لازم دي. ځینې ښځې داسې دي چې په کورو کې زر لري، دغه زر که ښځې درلوده او شل مسکاله ته رسېدل، پر دا ښځې باندې اخترۍ کول لازم دي. او دا یوه خبره په یاد ساتل پکار دي، چې دغه ځینې ښځې قیامت بها کالي لري دا هم جمع کېږي، دا به هم قیامت کې پر ازورو دی واچي که چیرې شل مسکاله پوره کړل بیا هم اخترۍ باندې شته. ځینې ښځې داسې وي چې هغه واده سوي نه وي خو پلار یو چا ته په نکاح ولې ورکړي وي، هغه ولور د دې ښځې حق دی، پلار پکښې حق نه لري نه ورور حق پکښې لري. که د لوی اختر شپې راغلې او د دې ښځې ولور راوړل شوی و پر دا ښځه باندې اخترۍ کول لازم دي، او که چیرې دغه ولور ختلی نه و تر اوسه یې راوړی نه و بیا پر دې ښځه باندې ولور نشته. دا هم مهمه خبره ده، ډېر خلک خو داسې دي چې دا ولور د ښځې واخلي هغه بیخي پلار خپل ملک بولي، لور په خبره یې لا نه، داسې نه ده، بلکې دغه ولور د دې ښځې دی، پلار ته یې خوړل حرام دي، ورته جایز نه دي. دغه ښځه به د دغه پیسو چې مالک سي اخترۍ به کوي، که کال پر پرسو زکات به ورکوي، او په دغه پیسو باندې د پلار اړه نشته. که یوه ښځه ورکول سوې وه او هغه د مېړه د کوره سی ولور ورته راوړی وو او د دې ښځې سره وو یا یې د پلار سره وو، اخترۍ باندې واجب دي. همدا ډول د قربانۍ وخت هم معلومول پکار دي. د قربانۍ وخت دا دی چې د ښار خلک چې کله عیدګاه ترسره کړي، د عیدګاه د ترسره کولو وروسته به دستي پسه الالي، او که چیرې په دغه اوله ورځ باندې توان پیدا نه کړي دوهمه ورځ یې الال کړي، که دوهمه ورځ هم توان نه درلودې درېیمه ورځ یې الال کړي. د ښار د خلکو لپاره د عیدګاه تر لمانځه وروسته بیا د اختر د درېیمې ورځې تر مازدیګر لمر لوېدو پورې دغه د قربانۍ کولو وخت دی. بهتره دا ده چې په اول وخت کې الال کړي، تر دوهمې ورځې اوله ورځ فضیلت لري، تر درېیمې ورځې دوهمه ورځ فضیلت لري. او اخترۍ کول په دغه ورځو کې د شپې هم جایز دی، د ورځې هم جایز دی، خو ورځ یې افضل وخت دی. او که چیرې داسې شوه چې عیدګاه سبا ته وځنډېدل، باران و یا یو بل مشکل و، نو دغه سړي ته جایزه ده چې کله زوال وسو، یعنی په اوله ورځ د عیدګاه وخت پوره سو، د ماپښین وخت داخل سو، که څه هم عیدګاه سبا کوي نن یې هم اخترۍ الالولی سي. یعنی که عیدګاه د لوی اختر په اوله ورځ ترسره نه سي، سبا ته په یو عذر باندې معطله سي، نو دغه د ښار خلک کولی سي چې د ماپښین وخت داخل سي، که څه هم د عیدګاه لمونځ نه یې کړی اخترۍ الال کړي. او که په یو ښار کې څو عیدګاوې کېدلې، یوه عیدګاه پر اته بجې کېږي، بله پر نه کېږي، بله پر لس کېږي، بله پر دولس کېږي، نو اوله عیدګاه چې وسول بس اخترۍ کول جایز دي. او که چیرې عیدګاه نه یې سوې، یو چا پسه الال کړي په ښار کې اوسېدی، د دغه سړي اخترۍ نه دی سي. او د سارا د خلکو لپاره چې د عیدګاه لمونځ الته واجب نه دی، نو هغو خلکو لپاره د سپېدو یعنی د لوی اختر د اولې ورځې سپېدې چې راوچاودلې د سهار وخت داخل سو، بیا د لوی اختر د څرېیمې ورځې تر لمر لوېدو پورې په دې درو سرو ورځو کې کولی سي. هلته خو عیدګاه نشته، که د اختر په اوله ورځ باندې د سهار تر لمانځه مخکې الاله کړي لا جایز دي، د لمر ختو سره یې الاله کړي، د زوال وروسته مخکې په اوله ورځ دوهمه ورځ درېیمه ورځ هر وخت کې الالولی سي. دا د قربانۍ وختونه دي. او په قربانۍ کې درې ډوله حیوان الالېدلی سي: پسه، غویۍ، اوښ. مېږه او بزه دا هم په پسه کې داخل دي. ګامېش او غویۍ دا یو جنس دي، البته عمر یې پکار دی، پسه به د یو کال وي. البته که چیرې یو وری د شپږو میاشتو یا د اتو میاشتو یا د اوو میاشتو په قد و قواره باندې دومره غټ و چې د یو کلونو وریانو سره دې ایله کړی وای، دی نه پکښې معلومېدی، داسې تر یوه کال کم پسه الالول هم په اختر کې جایز دي. او سیرلی یا د بزې د جنس څخه چې کم حیوان دی هغه به تر یو کال نه یې کم، غویۍ به تر دوو کالو نه یې کم، که غویۍ وي که غوا وي که ګامېشه وي، او اوښ به تر پنځو کالو نه یې کم. پسه د یوه کس لپاره قرباني کېدلی سي، اخترۍ کېدلی سي، خو غویۍ او اوښ د اوو نفرو لپاره کېدلی سي. تر اوو نفرو بلابود یو غویۍ نه سي کېدلی، کم کېدلی سي چې شپږ نفره راولاړ سي یو غویۍ الال کړي. یو کس وایي دوې حصې زما، یا یو کس وایي درې حصې زما، پاته څلورو ته نور ملګري پیدا کړي، کېدلی سي اوښ هم دغه ډول. او دغه پسه چې دی الالوي، یا اوښ الالوي یا غویۍ الالوي، دا به معیوب نه وي. کوم پسه که شکرونه خلقتا ونه لري، د اصلو د ذات څخه بې شکرو وي، داس پسه په قربانی کې حلالول جایز او که چیرې شکرونه درلوده د ظاهری پوسته بیل سوی و یعنی مادیا یو لږه حصه ماته سوی وه پروا نه کوي او که بیخي د بیخه ختلي وه د داسې پسه په قربانۍ یا اختري کې حلالول جایز نه دي. کوم پسه که ړوند و د هغه حلالول جایز نه دي، که پسه وي که اوښ وي که غویی وي. او که چیرې د یوې سترګې دید کم و که درېیمه حصه دید تللی و جایز، او که تر درېیمه حصه بلابود دید تللی و تر نیمه بلابود دید تللی و د داسې پسه حلالول په اختري کې نه دي جایز. دا به نو څنګه معلوموي؟ دا به داسې معلوم که چې هغه روغه سترګه چې ده یا د روغ پسه جد به معلوم کړي چې څومره قدر دی. لیرې دې واښه ورته کښېږدي، نو پسه چې وویني وروانېږي، چې نه یې ولیدلې خو نه وروانېږي. کله چې پسه واښه ولیدل وروان سو هغه دې اندازه کړي، بیا دې وګورې پر نیمه دې پر هغه ړنده سترګه معلومه کړي، پر نیمه دې ورته ونیسي. که ولیدل نو دید یې ډېر شته، که تر نیمې لږ درېیمه حصه یا تر درېیمه لا لږ هم نه لیدله نو د سترګه تقریبا ړنده ده، لږ فیصدي جد لري. د داسې پسه حلالول که اوښ وي که غویی وي که پسه وي جایز نه دي. او کم حیوان چې ګډ وي، که چیرې یوه پښه پرې وه، د داسې حیوان حلالول په قرباني یا اختري کې جایز نه دي. او همدا ډول که چیرې پښه خوږمنه وه خو لګولی یې سوه، د داسې پسه یا د داسې حیوان په اختري کې حلالول جایز دي. او که غوږونه نه درلودل، د داسې حیوان حلالول هم نه دي جایز. البته که چیرې غوږ تر نیمه بالابود پرې وو، نو د دغسې پسه حلالول نه دي جایز. که تر نیمه لږ پرې وو، نو د دغسې پسه حلالول بیا جایز. او که چیرې یو پسه خلقتا کوچني کوچني غوږونه درلودل، د داسې پسه حلالول هم جایز. او بله خبره دا ده چې دغه پسه چې حلال کړل سو، یا غویی حلال کړل سو، یا اوښ حلال کړل سو، دغه غوښې به یې خرڅوي نه، خرڅلاو یې جایز نه دی، بلکې دغه غوښې به درې حصې کړي. یوه حصه به مسکینانو ته ورکړي، یوه حصه به خپلو بچانو ته راوګرځي. که څه هم دی شتمن وي، بیا هم خوړل ورته جایز. او یوه حصه به یې و دوستانو او په دعوتو مېلمستیاو مېلمنو کې ولول کړي. دا یې ښه طریقه ده. او د دغه پسه چې دا حلال کړي، یا یې غویی حلال کړي، د دې پوست که چیرې راوګرځي، مسله ځینې جوړه کړي، یا یو بل د استعمال شی ځینې جوړ کړي، د ځان لپاره جایز. او که چیرې خیرات کړي، دا افضله طریقه ده. او دغه خپل قرباني چې دا حلاله کړې ده، د دې قرباني پوست خرڅول، وړۍ یې خرڅول، غوښې خرڅول، دا جایز نه دي. نو دا هغه ضروري اړوند مسائلې وي د اختري د پاره. او کله چې اخترۍ کوي، نو ښه دا ده چې په خپله اخترۍ وکړي، په خپله یې حلال کړي. که یې خپله حلالولی نشي، نو په کار دا ده چې یو بل کس یې حلال کړي او دی ورته ودرېږي. او ځینې خلک داسې کوي چې یو کساب راولي او هغه ته په د دغه حلالولو په بدله کې د دا پسه پوست ولا ورکړي او یا غوښې ولا ورکړي. دا طریقه هم جایز نه ده. که چیرې بلابود د ځانه څه پیسې ولا ورکولی، خو وردې کې که نه یې د دغه پسه غوښې پوز دا په مزدوري کې ولې کساب ته نه وله ورکوي. او که چیرې دی خپله حاضر نه وي، بل چیرې یو چا ته وکالت ورکړي، هغه د ده په وکالت باندې پسه حلال کړي، هم جایز دي. خو کله چې پسه حلالوي، نو دغه مبارک آیتونه چې ووایي نو ډېر ښه دي. د الله اکبر مخکې چې پر پسه باندې پسه راچپه کړي، چاړه پر کښېږدي، نو دا آیتونه مبارک چې ووایي: بسم الله الرحمن الرحیم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أو كما قال الله تعالى. دغ آياتنا دي في ذاك أنو دغ آياتنا تجي دا يووي أو بيجي وي الله أكبر الله أكبر أنو بيجي وصحيا یا هغه د قرباني چې ده، هغه د اختري چې دی، که پسه وي که اوښ وي که غویی وي، هغه دې حلال کړي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې دغه مهم احکام په صحیح ډول وپیژنو او په صحیح ډول باندې ترسره کړو. وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت والیه انیب.